په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او چارواکي وای غونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپل خاورې دفاع ان کوي لامل د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسټري او دکترا د ازموینو د پیل په غونډه کې وکړې. نوموړی داسې مهال د پوهنتونونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوې دي. اسرائیل تیره شپه پر غزې ترانګ لسګونه هوایي بریدونه وکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني نن دوشنبه د دغو بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. د فرانس پرس خبري آژانس د اسرائیل د پوځ په حواله ویلي چې پر اسرائیل د ایران بې ساری برید به پر غزې د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه له سره پیل شو. لویدیځو خبري آژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی. د ایران له هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبې په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څانګې ته دا خبره کړې، خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. اسوشیټد پرس خبري آژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي.
15 دقیقې
سلامونه ستړي مشه. د ازادي راډیو اونیز باس ته مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12مه پر اسرائیلو د لسو کروزو توغندې و په ګډون له 12 ډیرو بپل ټالوتو کو راکټونو برید وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي و چې د ایران نه نوي سلنه بریدونه شنډ کړي دي. دا برید اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی و. بل پلو ایران هم ویلی و چې د عملیات بریالي و او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړي و هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیلو د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی و. د دغه وزارت په اعلامیه کې چې پرون د دې وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر ایښي و، ویل شي و چې صهیونیستي رژیم د خپلو جنایتونو په دوام د اپریل پر نومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د مشق کې د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړه چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیر شپه د مشروع په بخښنه سره مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو هم غوښتل شوی و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د یرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دغه ډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت په اړه باندې چې پر اسرائیل کړی دی د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، دغه ډول دریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل ترسره کړی دی په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه پریت په ایران کې مشت افغان کډوالو باندې به څه اغیز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغیزو او اړخونو باندې به هم له میلمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې را سره په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کیغه اوس جان باس او د نظامی او پوځي مسایلو پو محمد یوسف امین ساسایدی د سې دوه قدر من ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زازه سپ ک پایل لتا سره وکړم. دغه برید چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر 12مه ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو ځوابي برید و؟
ډیره مننه تاسو ته او دوست ګران دوست امباسټر ته سلامونه ونیکې وړاندې کوم. بریدونه تازه بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشري ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعرضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستیو 50 کالو کې بشر ورو پورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي، او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري، ځکه چې مونږ چې په تاریخ ته وګورو همدغه هیوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هیوادونه وو، ولې دا اصالت تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، دوی هدف د دغه جګړو لپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي. نو دا ټولې ناورې غدي پېښې دي. نن زه شخصاً پیاز دیم میره بلی.
مننه تازه سپتا استبیر ترګرزم خبرو ته مو بیا ادامه ورکه د بل ملمته به هم ورشم. جان با سپتا سیم ستړي مشه پروگرام ته بخیر اغلی. کته سره ته وای دغه کوم درس شوی د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړو په یو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرایلو په وړاندې باندې دریز نیول دي، دا به د افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره هغه سیاسي او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګیږي؟ دا
ډیره مننه تاسو ته سلام، او قدرمن ډګروال صاحب زما دوست زازي صاحب ته ډیر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی؟ په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس اړه پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
بل قطعه کوي. ما متاسفانه کوم چې د افغانستان د خلکو نمائندګي نه کوي، خو سم دغه سیاسي جغرافیه چې تاسو یادونه کوي، اند طالبان پر حاکم دی او په نړیوال کچه باندې کله شي دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې د پدې باندې چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي.
دو موضوع گانی دی اغلیسیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری، او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم تری محروم دی. نو بدی ترتیب دوی تروسه پوری کولشی دخپل زان استازی تو بکی، د طالبانو که ورته امارت دوی وایي که هر څه ورته وایي دوی کولی شي فقط او فقط د خپل ځان استازیتوب وکړي، بل هیڅ نوه مسؤلیت د افغانستان د دولت په ارتباط دوی نه لري. دوی لفاظیګانو کې خپل په دغه اعمالو کې اخته دي، په یو طریقتي سوء استفاده جویي، او دا خبرو کې ډېر هوښیار دي، ښه استادان هم لري، دې کې هیڅ شک نشته. خو بیا هم زه په دې تاکید کوم چې دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولی. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسي کې، لکه مخکې چې مې وویلې، زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ترې ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و، که هغه جمهوری د داود خان و، که هغه د چپیانو حکومت و، که مجاهدینو وروسته، که جمهوریت و، دا شل کاله موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړې ده. خو داسې هېوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه، د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیو پولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا د لانجه د ایران او د اسرائیل ده. دوی پوهیږي او د دې حل لاره. موږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږ، موږ غواړو چې ټول هېوادونه،
دا خو ټول درکاره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده، خو په ایران کې ډېر شمېر افغان کډوال هم دا اوس اوسیږي، او د همدغې برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې هغه استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي، زموږ په حساب باندې نه شي کولی. هلته هغه حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نه شي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي، او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړې دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که همغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو، څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیل ده، خو افغانانو باندې هم اغیز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل اغلی سیال، بالکل شته دی. خو ما خو مخی تاسته اولی چه دلتا ده دغه تشنج نه، ده دغه کرکیچ نه، هم ده ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیچ حق نلری چه زموگ اتبا زینبیون که فاطمیون که در غوی دو مجبوریتون رو پای سوی استفاده در جنگو تا، خپلو جنگو تا، خپلو نیابتی جگلو تا ولی که در هیچ حق نلری. اوز من هیوادوال هم باید دیتا پا مساتی سمده چه پا افغانستان که دست یو رژیم حاکم ده چه آقا در حقی دلاس از من وگلی تختی په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هېوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواوو مسله په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت د حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی، ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هېوادان، که هغه پاکستان دی، که ایران دی، که کابل، هر هېواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم جناب صاحب. زازای صاحب، که تاسو راته ووایست، په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسیږي، دوی هلته د کار لپاره ځي، او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې چې دوی پخوانه یو بل ته ګواښونه کول ښکیل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکیل شي، او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوره، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمې هېوادونه سوء استفاده کړې ده، دې ماجر نه سوء استفاده شوې ده. د موږ غربت نه سوء استفاده شوې ده، او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا که نړیوال خپل منځو کې نښتي، او یا کې ارادو کې مشکلات وي. په دغه وخت کې په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې جانبار صاحب وویلې چې آی کاش په جهان کې په هیوادو کې د بشري حقوق نه نقضېدای، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی نو بیا جګړه ولې کېدله. یعنی دا نغز د بشري قوانینو بشري اصول دي چې خلق پکې وژل کېږي، مهاجر کېږي، سوء استفاده کېږي. دا په کل کې بشري ناورین ده او دا د بشر ضد اعمال ترسره کېږي. نو د دې لپاره ګوره موږ نړیواله ټولنه لرو، په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود ده چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا د هغو ناکامي ښیي، یعنی دغه نړیوال سیستم، دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي. نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي، غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اصلحې دي او رقابتونه دي، چې دغه خپله رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې دوی به اصلحې جوړوي، دوی به راکټونه جوړوي ترڅو چې خپل مخالف د منځ شي. نو دغه خو یو اقتصاد ته ضرورت دی. دغه اقتصاد هم باید د دې کېږي چې د خلکو نه باید دوری واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دی. هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعض ځای کو د حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران دا هسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح کوتل دی دغه پنځه څلوېښتو کالو کې دوی څه کړي دي. یعنې موږ صحیح خو دا څه کوم میرانه نه ده کړی، یو سم امپراتوري نه ده کړی. ایران یعنی اوس یو مداخلهګر هېواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه ویي، د اسرائیل څه ویي، د ناټو څه ویي، همداسې کدي دې خوا ته روسان وښيي. یوازنی هېواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالات د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هېوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپلو منافع
دپاره وبخي. چې دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه، په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډیر شي، احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي. لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه، د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او هم داسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هېوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هېواد ووځي، یعنې خپل پر سر کېږي. بیا دغه هېوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړیز فعالیت کوي. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسمانی کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اووه پنځوس هېوادونه اسلامي هېوادونه دي. ګرده دا اسلامي هېوادونه یعنې دا تروسه ونه شو کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري. څوک چا سمندي وي، څوک چا سمندي وي، څوک په حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته به هغه واخلي، څوک یې زور واخلي. او هنا لکه مخکې نه مخکې یو مثال فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسې یادوي، او دهشتګردي او افراطیت یادوي. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د موږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هېوادو سره د متعهدو مسایل، او هم د هېوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې ده. یعنی دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تنها افغانستان دپاره بشري ناورین ده، د ایران دپاره هم ده، د امریکا دپاره هم ده، د ټولو غربي یعنې ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامنی او بی ثباتی خواته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلفو پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه راوالي که ناراوالي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د څلوېښت کاله پنځوس کالو کې مونږ ونه شو کولی د حالت نه ځان وباسو. د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمې هېوادو رقابتونه وو چې په مونږ باندې تاثیر وکړو، او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سم کې وکړو، په نوم د دین وکړو. دا مسایل روان دي، یعنې هڅې دغو ته روان دي. بالاخره بشر وګوري د افغانستان اقتصاد نه لري، بیکاري شته، تحصیل نشته، فکر ده یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغې خواته روان ده. یعنې دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسایل نه پوه شي، یعنې د بشر دپاره کار وکړي. زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش ده د بشر دپاره ده، او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده. جانباز صاحب مخکې وویلي چې هغه دا خپلواکه دي، یا مثال دا په خلکو رایه راغلي دي، یا دا مشروع حکومتونه دي. آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس تاسو یو هغه وکړي پوښتنه وکړي، ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو؟ ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو، خو بیا ولې جنګ روان دی؟ بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی؟ ولې د ولسونو بې تفاوته ناست؟ ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې د که په روسیه کې د که په اوکراین کې د که اندوس په ایران کې د که په اسرائیلو کې ده، ولې ولې دوی غلي پاتې دي؟ یعنې څه ته منتظر دي؟ او متاثره کېږي هم دوی، تباه کېږي هم دوی، وژل کېږي هم دوی. هېواد یعنې څه؟ خاورې یعنې څه؟ جغرافیا یعنې څه؟ که نه دلته خو انسانان دي، دلته خو انسان اوسېږي. او د عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسایل جواز نه دي چې زه بشر ته ضرر ورسوم. نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې پنځوس کاله کېږي چې شروع شوي. اوس په چای مني، په چای مني چې ته ووایې چې دا شروع کړي، هېڅوک یې نه مني. هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي. او نړیوال ټولنه مل المته کده ناستې خپل معاشات اخلي، خپل ساتي. نو بنان زه دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین ده.
مننه زازای صاحب، تاسو بیرته راګرځم. جانباز صاحب، له دغې حملې وروسته چې ایران پر اسرائیلو باندې وکړه، لدی مخ کې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی، او د وژنې چې دي، او دا کم هوایي بریدونه چې دوی کوي، دا دې ودرې اوربندې وشي، یا د بشري مرستو ته اجازه ورکړل شي، د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي. اوس چې دا برید وشو، ظاهراً په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی، او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو. څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی، او په میلیونونو کسان وږي دي؟
په هیڅ صورت دا لوبې نشي کولی چې په هغه ناورین، په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی، په دې باندې پرده واچوي، یا بین ملي ټولنه اغوا کړي. بین ملي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کړي. اسرائیلي هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وښيي. اسرائیل یو اشغالګر هېواد دی. اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي. هغه کم کړکۍ چې دی لري ایران سره، هغه دې خپله حل کړي. د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري. د 1948 کال را په دې خوا د فلسطین هېواد ایجاد شوی نه دی، او د دې معنی اسرائیل دی. اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي، ماشومان وژني، ښځې وژني، د فلسطین انسانان وژني، بېګناه انسانان، ملکی انسانان، مقدس اماکن، ملکی اماکن د منځه وړي، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
جانباز صاحب، په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼئ؟ ځکه چې د دغه جګړې له پیل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملاً په دې اړه باندې چوپ دي، او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزې ته بشري مرستې ولیږدوي.
دلته به دوه شهره ته اشاره وشي په ډیره خوشنۍ دا خبره کوم. اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بیکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یو ډله حاکمه ده، په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر قدسه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته، چې اصلي ملاتړی دی د اسرائیل، او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي، دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړ؟ دوی کومه پرېکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته دغه څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه، د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان استئ، پوهیږئ چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې او داسې سکونه په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دې وښودله چې دغه ټولې واقعیتونو دا بربند کړل چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اروپا اتحادیه او متحده ایالاتو دي.
د دې هیوادونو یادونه مو وکړه، دوی یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلي کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي. خو په دې کې بتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومو هیوادونو کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لا نور هم راولي، دا خې شتمنۍ لوټ کی. او هلته به جنګونه کیږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي، نو ځکه دې هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان باصب سازی صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته په لنډو کې ووایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولای شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځني ختیځ کې د جګړې احتمال شته دی او خطرونه هم ډېر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي چې د اقل دوی د دې جګړو نه که څه هم تاثیرات به پرې لري خو لري اوس او حکومت یې څه کول پکار دي؟
ګورې موږ خپله کورنۍ دنده مکلفیتونه خپل ولس او حاکمانو باید ادا کړي، چې متاسفانه نه یې ادا کړي. ولس غوښتنې لري لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې موږ لیدلې دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی موږ دین ته ضرر رسولی، حتی د موږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې موږ مسلمانان یو، وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن موږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه نه شوي دي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید موږ درس واخلو. موږ دوه لارې لرو، یو د بشر سره د ټول انسانیت موږ همغږي یو. موږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 15 کاله کېږي چې موږ یې زور لیدلی ده.
مننه سازای صاحب چې وخت ډیر کم دی، زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسېده. په بخیر سره چې ستاسې خبرې قطع کوم، کور مو ودان. له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو مننه. تر بل پروګرام.